دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده دا آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کیږي
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خل خانم پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته د امریکا د کانګرس لشتر لژا شپوشتل وی دیموکرات غړو د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته د یو لیک پاستولو سره لاغه غوښتي چې په افغانستان کې د پراخي کاتې د مخنیوي لپاره د غیوا کانګلسي او پنګوتا د لاسرسي زمينه برابر کړي د امریکایي وکیلانو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو د بهیر څخه په خپل ناتړ ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د نړیوال ټولنې له دې غوښتنې سره موافق دي چې متحده ایالات باید له هغه فشارونو لپلی کولو ډډه وسی چې د افغانستان د اقتصاد د ویجاړدو سبب کیږي امریکایي وکیلانو خبرداري ورکړې ک ضروري پانګه د افغانستان اقتصادي نظام کې پیشکاری نسی د غیوات په بشپړ توګه د اقتصادي ګډوډۍ او د بشري ناورین سره مخامخ کېدای شي هغه وضعیت چې د امریکایي سیاستوالو په هند په سیمه کې به د بې ثباتۍ سبب شي بلې خو ملګر ملتونو هم خبرداري ورکړې چې د افغانستان وګړي د ژمي په درشل کې د پراخ لوږی او کاتې سره لاس وګریوان دي او د ملګرو ملتونو د اټکل مخې کې بیړنۍ مرسته ونیسي د دغه هیواد موجود بشري وضعیت به د افغانستان په شاوخوا 90% نفوس ناوړه غیز وکړي په افغانستان کې د سر سریب نړیوال کمیټې ICRC ویلي چې د روغتیاي چارو د شاوخوا 10000 مامورینو میاشتنۍ معاشونه ورکوي دغه کمیټې پرون د سې‌شنبې پر ورځ په خپل ټوټر لیکلي چې د پریکړې لمخې به په ټول افغانستان کې په 3 سیمایزو او ولایتي روغتونونو کې د روغتیاي چارو د مامورینو میاشتنی تنخواګانی ورکړل سي د کمیټې په اعلامیه کې زیاته کړي چې دا تنخواګانی او د روغتونونو د فعال ساتلو لپاره لګښتونه او وسایل به تر شپږ میاشتې پورې ورکول کیږي د نړیوال سازمان په داسې وخت کې د افغانستان د روغتیاي مامورینو د تنخواګانو د ورکولو ژمنه کوي چې څومره وړاندې خبرداري ورکړل شوی چې د افغانستان روغتیاي نظام سکوت ته نږدې شوی دی د امریکا د بارنو چارو د وزارت بیان نت پرایس ویلي چې د ژمي پراتک سره په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سوی شغلی پرایس د دوشنبه پر ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د څو سازمانونو په ګډون د نړیوالو ادارو سره ګډ کار کوي چې د افغانستان ولسته بشري مرستې ورورسوي خو زیاته یې کړه چې امریکا دا کار په یوازې سر نسی کولای د بارنو چارو د وزارت بیان ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د اوسنیو شرایطو لکبل نه بلکې د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تروتلو وړاندې هم ستونزې ډېرې وي هغه د څو کلونو راځي وچکالی او دوامدار جګړې او لبلې خوا یو داسې اقتصاد چې د لسیزو را په دې خوا یې تکا په بارنۍ مرستو د بشري ناورین عوامل یاد کړ ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت صلاحکار جک سلوان په همدې روانونه کې اسرائیل ته ولاړ سي او دا غیوا د صدر اعظم نفتالی بنټ سره د ایران د اټومي پروګرام پاکله تفصیلی خبري وکړي د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت یو جکپوري چارواکي د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د شاغلی سلوان سره په دې سفر کې د مدني ختیځ په چارو کې د ملي امنیت شورا رئیس بریډ کریګ او نور چارواکي هم ملوي د متحده ایالاتونو د غهایت به د اسرائیل سره رزم سره د ملاقات ترڅنګ په رمانا کې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره د لویدیځ غاړي په اکله خبرې اترې وکړي امریکایي چارواکي وایي چې ټاکل شوی د شاغلی عباس سره په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا بحث وشي امریکایي چارواکي په داسې وخت کې اسرائیل ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره ځي چې د اوترش په پایتخت ویانا کې د ایران په اټومي موافقه کې اروپایي مرکزیانو د نه پرمختګ خبر ورکړي په ویانا کې د خبرې په دې هدف پنسي ودی چې متحده ایالات او ایران بیرته په دې موافقه کې ورګټ کړي د امریکا د حکومت یو چارواکي د نوم د نشودلو پر شرط خبريانو ته ویلي چې امریکایي او اسرائیلي چارواکي به په دې وژغېږي چې د ایران سره پراتلونکو نه وي کې د خبري کم لورته ځي وسمان په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه په اړه خبري د ایوی ونی لپاره ځندبل سی ودی د نایجیریا د جمهور رئیس دفتر د سې‌شنبه پر ورځ ویل چې د غیواد په مرکزی ایالت نساوارا کې د شپنو په بریدونه کې 15 سلويش بسګران وژل سی ودی ځای پولیس ویلي چې د تشدد دغه پیښه د جمعې پر ورځ لاغورسته پیل شوه چې د شپنو یو ډلې د خپل د کام د یو کس د وژنې په تور په بسګرانو بریدونه پیل کړل او دغه جګړې د یک شنبه تر ورځې جاری وه ځای پولیسو د وژل شوو کسانو لومړی شمیره اته شو دلی و په نورو منابعو ویل چې د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر لوړ دی د نساورا ایالت د پولیسو ویاند رحمان تنسل ویل چې د پولیسو او د پوز ډلې په دغه ځای کې ځای پر ځای سیوی چې وضعیت کنټرول کړي او مجرمین ونیسي د نایجیریا په مرکزی زمو کې د شپنو او مالی بزګرانو ترمنځ د اوبو او د زمکو د ملکیت پر سر شخړې تقریبا هر ورځ کیږي. د ماجرینو نړیوال ادارې IOM د سه شنبې پر ورځ ویل چې د ماجرینو یوه کښتۍ چې د لیبیا ساحل ته نږدې 13 اونۍ ډوبه سوې وه، لږ تر لږه 160 تنه پکې مړه شوي دي. په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د دغه سازمان ویاندي سیفا مسیلی په خپل ټویټر لیکلي چې یوازې دا کال په دغه سمندري لار شاوخوا 1500 تنه ماجرین مړه شوي دي. IOM وایي د دسمبر د 12 او د 13 ترمنځ 1460 مهاجرین په سمندر کې ژغورل شوي او بیرته لیبیا ته استول شوي دي. په 2018 کال کې کله چې د دغه هیواد دیکتاتور د مومر قذافي حکومت رنګ او بیا هغه ووژل شو، په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې او دغه هیواد اروپا ته د مهاجرینو د تګ په مهمه لار بدل شوی. او په جاپان کې د 2019 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره 3 زندانیان په دار وځړول شول. حکومت وایي چې د ناوړو جرایمو په مقابل کې د مرګ سزا ورکول مهم دی. د نړیوال ټولنې او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو د انتقادونو سره سره په جاپان کې مجرمینو ته د مرګ سزا ورکول کیږي او ولس هم د دې سزا د ورکولو ملاتړ کوي. د جاپان په زندانونو کې څه باندې 100 کسان چې د مرګ په سزا محکوم شوي دې ته انتظار کوي چې څه وخت به په دار وځړول شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر د ویرجینیا په ایالت کې د یو شمیر افغانو مهاجرو سره لیدلې دي. خود دینه مخی رازو د مسلې ته چې د امریکا له خوا د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو په حق له یو شمیر خلکو په کابل کې اعتراضي مظاهره کړې دي. بل پلو د خصوصي ساختماني شرکتونو په لسګونو مسؤلینو په یو غونډه کې د امریکا نه غوښتي دي چې د دغو شرکتونو د پورونو د ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دغه شرکتونه وایي چې تیر حکومت د 600 میلیون ډالر په ارزښت بیلابیل ساختماني کارونه کړی دي. د مالیه وزارت وایي شرکتونو ته پیسې ورکوي. د کابل نه د امریکا غ خبريال اکرام شینواری په دې حق لا نور تفصيل را لګړه ده.
د سې شنبه پورس کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو د اقدام په اعتراض کې لاري نوک. دغه لریم کونکو چې د امریکا د حکومت لخوا د پیسو د کنګل کېدو د پریکړې په خلاف شاورونه ورکول، د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ژر خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. لاریون د عبدالحق د سلولاري او د امریکا سفارت مخته د مسعود د سلولاري ترمنځ وشو چې په سولې د ډول پای ته ورسېد. د بلې خوا د خصوصي ساختماني شرکتونو په لسګونو مسؤلینو او خاوندانو د سې شنبې په ورځ کابل کې په یوه غونډه کې د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې کنګل شوي پیسې د خوشې کړي او هم د پر نړیوالو مالي ادارو دغه شرکتونو د پورونو د ورکول ولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغو شرکتونو مسؤلینو ویل چې تیر حکومت د میلیونو ډالرو په ارزښت په بیلابیلو ساختماني او د سړکونو جوړولو برخو کې کارونه کړي دي. هغوی ویل چې دغو پروژو ځلې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا تمویلېدلې. د دغو شرکتونو چارواکو ویل چې د سې شنبې د ورځې غونډې د شاوخوا زرو شرکتونو په اسانیتوب جوړه کړې ده. انجینر شمس الرحمن لمر د دې غونډې په یو وینا کوونکي د هغو کاري فرصتونو په اړه خبرې وکړې چې په تیرو کلونو کې د خصوصي شرکتونو لخوا په زرګونو افغانانو ته کارونه پیدا کړیو. هغه ویل چې د پخواني رژیم د رنګېدو وروسته شاوخوا 300 پورې کسانو چې په دغو خصوصي شرکتونو کې کار کوي خپل کار له لاسه ورکړی دی.
موږ د تقریبا د تیر حکومت څخه تر اوسه پورې چې د 9 میاشتې یا یو کال کېږي زموږ انوایسونه د مختلفو ادارو او سکتوري وزارتونو سره بند پاتې اجرات نه کیږي. بودیجوي کورونه په تیر حکومت کې بعضې صفر شول. د اوسنی حکومت څخه مو غوښتنه ده چې تاسو هغه انوایسونه چې هغه حواله یا حواله چې هغه تکمیل دي تاسو دغه حواله مکمل وزارت مالیه ته ولېږي ترڅو په خپل بودیجه کې شامل کړئ.
د خصوصي ساختماني شرکتونو چارواکو ویل چې دوی تیر حکومت ته 300 میلیون ډالر پورې ساختماني کارونه او سړکونه جوړ کړي وو. انجینر اسماعیل اندر چې د ساختماني شرکت مشر دی امریکاغه غشنه راډیو ته ویل چې د پر حکومت باندې 160 میلیون افغانۍ پور لري چې د ډالرو د بیې د لوړېدو له امله په زرګونو ډالره زیان لیدلی.
اولنۍ ضربه دا ده چې موږ کاروبار سم درلود، کاروبار هم له لاسه ورکړی ده. په دوم قدم کې موږ کومه سرمایه سی واغه په افغانۍ موږ ټول قراردادونه کړی، هغه موږ خپل سرمایه ورس په ورځ افغانۍ د ارزښت له لاسه ورکوي، موږ خپل سرمایه له لاسه ورکوو. او په دریم قدم کې موږ بي عزت سوي او بي عزتي زکه موږ بي عزتي دای دي چې موږ پیسې له دولت سره بندي دي. په موږ باندې کارګر او ساختماني مواد او چختنان او بعضي قرضداران دي موږ د عریضه کې موږ ازو ته کشي.
دغه شرکتونو خاوندان او مسؤلینو د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې دوی سره دي د خپل پورونو په ترلاسه کولو کې برسته وکړي. د شرکتونو خاوندان او طالبان اسلامي امارات د مالی وزارت هم غوښتل چې دغه د پور په تادیه کول کې د وسره مرسته وکړي او د شرکتونو تړلو مخه دیونی شي. د مالی وزارت وان احمد ولی اکمل د شرکتونو د خوندانو د دې غوښتنې په اړه ویل چې دا یو د ډیرو نورو سوندو څخه ده چې د طالبانو اسلامي امارات د تیر رژیم څخه په میراث پاتې ده. احمد ولی اکمل ویل چې د زونو پروژو لپاره مالی امکانات نه وو، خو تیر حکومت د مالی امکاناتو د نشتون سره سره ځینې پروژې پیل کړې وې.
اوس تکمت چې دی د شرکتونو په میلیارډو افغانۍ پوروړي دا یو اړختی بل بیا ځینې نړیوال ډونران او ځینې نړیوال مؤسسات دلته پروژې درلودلې، هغه هم د اسلامي امارت راتګ سره خپل پروژې په ټپه ودرول، خپل کارونه یعنی ودرول. اوس هغه شرکتونه چې حکومت پوروړي دي، مالیه وزارت د هغو د پیسو یا د هغو د پورونو ادا کولو ته متحد دي، په دې کې شک نشته. موږ انکار نه کوو، خو یو څه وخت نیسي، یو څه حوصله پکار ده، ځکه زموږ دپاره اولیتونه نور مسایل و چې هغه پوره کړو. د شرکتو موضوع ده هم رازو، دا یو اساسي موضوع ده، هېره کړې مو نه ده، او د دې هیوادوالو په درد پوهیږو هم چې څومره مشکلات سره مخامخ دي.
د مالی وزارت دغه چارواکي د شرکتونو د خاوندانو وغوښتل چې د صبر څخه کار واخلي او ټینګار یې وکړ چې د ټولو هغو شرکتونو پیسې به ورکړي شي چې کوم قانوني مشکل ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د سخت لوږې د بحران سره مخ دي او د جیمه پر رسیدو سره به دا په یو ناورین بدل شي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ را لګولې ده چې نظرانه یوسف زئی لولي.
د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د سخت لوګې د بحران سره مخامخ دي او د جمع پر ارسه دو سره بدا یو پناورین بدل شي. لیزا شلاین د جنیو نه راپورټ را لګولې زئی درته دراوړو. د خوراک د بحران د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په چټکۍ سره په افغانستان کې بشري عملیات ګړندې کړې دي. د غیداره وای چې په 2021 کال کې د 15 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده او په راتلونکي کال کې به د غشمیر 30 میلیونو ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی ویان تامس فری وای د افغانستان اقتصاد د خرابېدو په حال کې دی او خلک مرستو ته ضرورت لري.
Families are resorting to desperate measures as the bitter winter sets in. 9 in every 10 families
کورنۍ د سخت جمی پر رسیدو سره سخت په مشکل کې دي. په هر لسو کورنیو کې نه هی اوس په ارزانه بیا خوراکي توکي اخلي، په لسو کې اته لکخوري او په لسو کې وای په پور باندې خوراک کوي. د خوراک نړیوال پروګرام رپورت ورکوي چې د 15 کلونو نه کم ماشومان نیمایي شاوخوا 3.2 میلیون تمه کیږي چې سکهال په جمی کې د شدید خوارزواکۍ سره مخامخ شي. سکهال شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي د خوراک نړیوال پروګرام ورسره مرسته کړې ده. فری وای چې ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې په 2022 کال کې دا پروګرام نور پراخ کړي. هغه وای چې په ټول ملک کې د 1 میلیون ماشومانو لپاره د خوندزي خواړه، د کور راشن او د نقطو پیسو د لیګلو لپاره هم کار کوي. هغه زیاته کوي
The needs are quite enormous and we have a huge amount to do to stop this crisis from becoming a catastrophe.
زموږ ډیر زیات کی او موږ د دې بحران د مخنیوي لپاره ډیر لوی مرستو ته ضرورت لرو. د خړو نړیوال پروګرام وای چې پراتلونکو کال کې د 30 میلیونو افغانانو د ژوند د جګورنو لپاره په عاجله توګه د میاشتې 240 میلیون ډالرو او یا ټول ټال 2.6 میلیارډ ډالرو ته ضرورت لري.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ویرجینیا په ایالت کې د یو شمیر افغان او مهاجرو سره کتلې دي. د ټولو افغانانو نه مننه کړې ده چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو سره کار کړی دی. امریکا د کابل د سقوط نه وروسته سناسه 140,000 افغانان راایستلي دي چې اکثره یې اوس په بیلابیلو ایالتونو کې مشوي دي. د حکومت په مالی ملاتړ یو شمیر ادارې دغه کورنیو ته د استوګنې د برابرولو په چارو کې همکاري کوي. د آشنا تلویزیون راپورت تاسو پام را اړوم.
بلینکن د دوشنبه په ورځ نه وخت په ورجینیا ایالت کې د هغو افغانانو او مؤسسو د مسولینو سره ولیدل او مننه وکړه چې د افغانستان د تخلیف پروسه کې د رسیدلو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره رسمي او رضاکاره همکاري کړې ده.
لټولو هو کسانو چې د ځای پر ځای کولو پروسه کې دخلی یاست مننه کوم. مننه چې د امریکا ښه انځور څرګندوي او د هو خلکو هم منندوی یو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو او عسکرو سره اوګه پوګه همکاري کړې او دلته رسیدلی دي. موږ له تاسو ډیر منندوی یو.
بلنکن وی د تخلی پروسه یو غیر معمولی پروسه و چې په لسګونو زره افغان همکاران یې له افغانستان څخه پکې وایستل شول.
دا فوق العاده هڅه وه. د افغانستان 15,000 ملګري امریکا کې ځای په ځای شول. شاوخوا 3,000 تر اوسه په ورجینیا کې دي او نور هم رسیږي. د ځای په ځای کولو دا پروسه په خپله ډیره ځانګړې ده.
د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او یو ونه ورسته تر ټولو زیات شمیر کې افغانان په ورجینیا ایالت کې د ډالاس نړیوال هوایي ډګر ته ورسیدل. خو د خغلی بلنکن په وینا د افغانانو د پاره د وټلو دا پریکړه دومره اسانه هم نه و.
کله
چې تاسو پریکړه کوئ چې خپل هر څه شاته پریږدئ لکه فامیل، ولس، ملګری او بیا داسې یو ځای ته راشي چې کیدای شي په خو د هیڅ کله نه ویلیدلی، د داسې یو سفر کول او بل ځای کې د ژوند جوړول واقعا یو فوق العاده او خاص حالت دی.
د امریکا حکومت تیره اونۍ ویل متحده ایالات لا هم د افغانستان نه د امریکایانو په امریکا کې د دایمي استوګنې سند لرونکو او افغان همکارانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د امریکا او لویدي سره د شخړو په درشل کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ مجلس کړی دی او د یو واحد دریز د غوره کولو ژمنه کړې ده. په دې حقله د نورو جزئیاتو د اوریدو لپاره راپور ته ستاسو پام را اړوم.
روسیا او چینایي میډیا د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ ترمنځ چهارشنبه د ورځې د ټلیفوني مکالمې انځور خپور کړی. پوتین د نړۍ له لومړنیو مشرانو څخه دی چې په بیجنګ کې د ژمي د اولمپیک په سیالیو کې د خپل ګډون خبر ورکړ. تر دې مخکې امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د بیجنګ د اولمپیک په لوبو کې د ډیپلوماتیک بایکاټ اعلان کړی وو. جمهور رئیس شي جین پینګ هم د اوکراین او روسیې په سرحد کې د پوتین د ستر پوځي تیارسي حالات درک کړی او د ملاتړ ژمنه یې کړې ده. د روسیې دا د تیارسي حالات امریکا، ناتو او اروپایي اتحادیه اندېښمن کړي دي چې وای روسیا به د 2014 کال په څیر چې په خپل گاوند کې کریمیا ونیول د بل اشغال خیال لري او دا ځل به ماسکو داسې به د واقف وویني چې په خواهی نه ولیدلی. ځنی څېړونکي وایي پوتین غواړي د خپل قدرت په ښودلو سره جمهور رئیس جو بایدن وازمي.
روسیا یا کرملین ګمان کوي دا ښه وخت دی چې په واشنگتن فشار راوړل شي، خصوصا اوس وخت چې فکر کېږي امریکا د چین له خوا ډیره اندېښمنه ده.
نور څېړونکي په دې باور دي چې د پوتین او شي ترمنځ په مجازي مجلس کې ډېرې نمایشي خبرې وشوې، خو زیاتوي چې دواړه مشران ښې اړیکې لري.
د دواړو ترمنځ یو ډول صادقانه مشترکات تر سترګو کېږي چې د پام وړ دي، خو باید پوره یقین پرې ونه شي. تر څنګ یې دا معلومه خبره ده چې دوی داسې ګډ لرلید مطرح کوي چې دوی پرې په یوې داسې نړۍ رامنځته کولو همغږ دي چې روسیا او چین پکې لوی نقش ولري او دوی یې اصول ولیکي. او هغه څه چې په دې اړوند سړی یو څه درک کولای شي هغه دا دی چې اروپا او امریکا په دې نمایش دومره تسلط نه لري.
د کیمیچ په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې مخ په خرابېدو دي ځکه چین د روسیې د انرژۍ لپاره لوی پیرودونکی دی. چیرونکی کیمیچ وایي د دوی د همغږۍ له ژمنو سربیره داسې نه ښکاري چې شي او پوتین دی د امریکا سره د اوکراین یا تایوان په سر به په وی جدي شخړه کې په نورو هیوادونو باندې د پوځي همکارۍ حساب وکړای شي. په دې برخه کې په ماسکاو کې د کارنګي د څېړنیز مرکز غړی الکساندر ګبیوف فکر کوي چې د چین او روسیې په همکارۍ کې طبیعي محدودیتونه شته دي.
زما په نظر روسیا او چین د خپلو ستراتیژیکو خودمختاریو په اړه ډېر باوري دي، په دوی کې ډېره ژوره ملتپالنه شته. یو اندازه بې باوري هم شته او ځینو برخو لکه پیزایی پروګرامونو کې بیا سیالي هم لري.
کارپوهان وایي د چین او روسیې ترمنځ ټینګ اتحاد د جمهور رئیس جو بایدن لپاره یو تهدید دی او بایدن باید د امریکا د متحدینو سره نږدې همکاري وکړي او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په څیر د ستونزو مقابل کې ودرېږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې سپې نړۍ بیا ورخطا کړې ده او حکومتونو د دې نوې ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د نوو بندیزونو لګول پیل کړی دي، مګر خلکو د دغو بندیزونو په مقابل کې اعتراضونه کړي دي او وایي چې نور د قیوداتو حوصله نه لري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به په ورځ په دې حق لا د امریکا ولسته د نوې وینا تابع وکړه.
لندن کې د قیوداتو پر ضد مظاهره کوونکو د پولیسو سره اخوډب هم کړی دی. دوی د انګلستان د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. قریب 15,000 کسانو چې د واکسین د اخیستو سره مخالفت ښودلو د کورونا مسله یو دسیسه بلله، مګر د لندن ښاروال صادق خان د کورونا نوې بڼه د انګلستان د خلکو لپاره یو نوې حادثه یاده کړې ده.
We're incredibly concerned by the huge surge.
موږ د اومیکرون د وایروس په سرات سره خوریدو ته پریشان یو. په تیرو څلورو ساعتونو کې موږ د کورونا ډېر زیات مثبت پیښې ثبت کړې دي. د شپږو ستورو نه زیات کسان روغتونونو ته راوړل شوي دي. د ژمي رخصتیو له کبله طبي عمله هم کم ده، نو د ملګرو په مشوره مو د حالت د ستر حادثې نوم ورکړی.
د اروپا په نورو سترو ښارونو لکه پاریس او بارسلونا کې هم د کورونا د مخنیوي لپاره د لګیدلو قیوداتو په ضد احتجاجي مظاهره شوې دي، په حالان کې مکمل قرنټین اعلان شوی دی. د یک شنبه په ورځ د روغتیا په چارو کې د امریکا د جمهور رئیس مشاور انټونی فوچی مطبوعاتو ته ویلي دي چې قریب 50 میلیونه امریکایان چې لا هم واکسین نه دي کړي، دا به د امریکا په روغتیايي سیستم باندې یو ستر بار شي.
When you have that degree of vulnerability
چې داسې بغبري روانه وي او د اومیکرون غوندې نوې وایروس هم په سرات سره خوريږي، نو خطر شته چې د هواد ځنې برخې بیا غزمنې شي او روغتیايي عمله چې هم دا اوس ډېر زیاته سړې ده، نور فشار هم پرې راشي.
د انګلستان د یو روغتون یو نرس هم دې ته ورته اندېښنې لري.
Initially it was
مونږ ټول ډېر په قوت او جدیه سره کار کوو، خو د وخت تیرېدو سره پوه شو چې دا مسله دومره نږدې پای نه لري.
د دې ویروس د لاسه هغه خلک هم بیرته مریضان شوې دي چې د کورونا ضد دواړه واکسینونه یې هم کړی وو.
زه
وارم چې بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځم، بیا منډه وهم، غرو ته وخېژم، هیڅ مریض نشم، خو دې مرض بیا راونیولم. ما ویل چې بیا به نه مریضېږم، دوه واکسینونه مې هم کړی وو، که واکسین مې نه وای کړی کېدای شوای اوس ژوندی هم نه وای پاتې.
د دسمبر تر 13 نیټه پورې یوازې په انګلستان کې درې ویزره د کورونا مثبت مریضان ثبت شوی دي او په نیویارک کې یوازې په یو ورځ کې یو ویزره نوی پیښه ثبت شوی دي، چې دا د سګنی کال د جنوري د میاشتې نه هم د کورونا زیات مثبت پیښې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د روسي یو د مصنوعي سپوږمیو په خلاف د روسي د مصنوعي سپوږمۍ ضد تباکونکو توغندۍ او ازمایښت په کلکه وغنده. د ځمکې ماده ته د څرک لګولو څخه باندې 1500 ټوټې استولې دي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې څرګنده کړه، علاوه پر هغو خطرونو چې دا رنګ یو ازمایښت ستور مزل او فزانه وردانو ته دغه ټوټې مخامخ کوي، اوس په مصنوعي سپوږمۍ او نورو فضايي شیانو ته هم ګواښ مخامخ کوي چې د ټولو هیوادونو امنیت، اقتصاد او سیاسي ګټو ته د راتلونکو لسیزو لپاره مهم دي. پنځه ستور مزلې او دوه فضانوردان د بین المللي فضايي مرکز یا آی ایس ایس په پراخ سیمه کې څلوري امریکایان یوې آلمانې او دوی روسان د استراري پروسیجر نه وروسته او په خپلو هغو کپسولونو کې پناه واخیستله چې لنګر اچولی و. د ناسا د ادارې چارو سنبالونکي بل نلسن د روسیې دغه اقدام غیر مسؤلانه او بې ثباته کوونکی یاد کړ. د ویل فضا ته د انسان د اوږده او تاریخي سفر سره دا د نو فکر کولو وړ خبره ده چې روسیه به نه یوازې امریکایان او بین المللي ستور مزلي انډوالان په آی ایس ایس کې د خطر سره مخامخ کړي، بلکې د دوی خپل فضانوردان هم. د دوی اقدامات بے باکه او خطرناک دي. د چین فضائی سټیشن هم د ګواښ سره مخامخ کوي او هم چینایي فضانوردان یا تای کونوتس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس خبر اعلان ته ویل امریکا په پرله پسې توګه د مصنوعي سپوږمۍ د دغه ډول د ازمایښت په باره کې اندېښنې راپورته کړي دي او په نتیجه کې په کوره باندې د اوږدې مودې د ټوټو نښې نښانې لیدل شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انوویل د 2021 کال د نومبر د میاشتې د 15 نیټې پیښې په څرګنده توګه ښکاره کوي د روسیې د دا باوجود چې د خارجي فضا د وسلوال کې دوسره مخالفه ده او غواړي د خارجي فضا د اوږدې مودې ساتل په خطر کې واچوي او په لټنه د ناوړه پیښې سره مخامخ کوي او د دې د بې پروا او غیر مسؤلانه سلوک له لارې د ټولو هیوادونو لخوا د خارجي فضا نه کار اخیستل کېږي. د څرګنده کړه چې امریکا او متحدین او انډوالان به وغواړي چې دغه غیر مسؤلانه اقدام ته ځواب ووایي. موږ له ټولو هغو مسؤلو هیوادونو نه غواړو چې خارج فضا ته سفرونه کوي د موږ سره په هغو کوښښونو کې یو ځای شي چې د مسؤله سلوک نارمونو ته پرمختګ ورکړي او له هغو خطرناکو او غیر مسؤلانه تباه کوونکو ازمایښتونو نه ځانونه وژغوري چې د روسیې لخوا شوي دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرین.